اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج و مصارف بده که ایزنش که زندگی از اینا جور کنه.
د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدر من اوریدونکو، د یو سطح خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره اوسم. خو لومړی خبرونه، په کابل کې نن د دوهې د بهیر تر چتر لاندې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په کوربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشه یي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو لکه تابلیټکا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایی او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي. د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوز BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حملې پرې کړې وې. ټاکل شوی چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاوه چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژي پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 211 ځلې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملې کړې دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینې د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد عارف او بخې محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خوایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته خرغلست. سرطان ښایي د نړۍ تر ټولو خطرناکه او وژونکې ناروغي وي. اټکل کېږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقه نه دي معلوم شوي، خو ډاکتران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خوړه او ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4مه هر کال د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه د علمي څیړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې له دې چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همداراز هغه پوښتنې مو هم راخیستې دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کمنټونو کې د خبرونې له میلمه څخه کړي دي. زمون میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زید چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدی پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ او تاسو خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او ک په وروستیو څو لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژي په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات ترلاسه سوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هیله ګران اوریدونکو ته.
مننه، ښه راغلاست.
واقعا سرطان یو ناپیژندل شوی ناروغي وه، خو فعلاً د ځینو وسایلو په ذریعه په اوسني عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغۍ لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې له دې چې څلورم سټیج یا دریم سټیج ته لاړ شي سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه دی ځینې متخصصینو د هیواد نامتو متخصصینو او ځینې وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل لپاره خو زمونږ تاسو خبریا چې زمونږ شفاخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شفاخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې زمونږ په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو، او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکارۍ او د موږ د نوې شفاخانې په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې په رابطه باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی، او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړې ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو، او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شفاخانه کې.
ډیر زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او دا چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ علتونه څه دي، په دې باب به په راتلونکو کې زموږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته ووایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي؟ البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغو خلکو ته چې لوستي نه دي یا پوهنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغو ته ساده تشریح کړئ.
په دې کې به داسې ووایو چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمپاوي سیستم لري انتقالېږي. یعنی که په ساده شکل باندې وایو، کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مني د سرطان کېږي.
نو په عادي حالت کې د سه فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا یې نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجرات تخریبیږي، ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبیږي. کله چې دا تخریب شي، ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجرات څنګه تخریبیږي، څنګه له خپل کنټرول نه وځي، بې نظم کیږي، هغه ځانته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي، حجره تخریب شي، حجره بیا له خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم پیالې یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوښه باندې، یعنی اب نارمل گروت کوي، په خپل خوښه باندې دا غټیږي، دا کینسر ده.
ډیره مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لومړی پوه شو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نوي ننوتی، زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته کله داخل شي، تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنه کې مونږ نشو پیدلی شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې مونږ ته اعراض الایم معلومیږي، مونږ زو ډاکټر ته د یو بلې بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله مونږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي، له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایز کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي، هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اعراض لایم نه پېښ شوي، په بدن کې دغه شی مونږ نسو معلومولی چې دغه اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پیپویږي کې د وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونم لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله داسې پیښېدای شي، یعنی ولې داسې حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر، ظاهرا زه پوهیږم چې څلور ما اوریدلی دي چې څلور پړاوونه لري، خو تاسو به یې علمي بڼه باندې تشریح کوي چې څه پیښېږي چې یو مریض یو ناروغ په څلورم پړاو کې ډاکټر ته ورځي او ورته وایي چې زه سرطان یم، لږه مخکې درد لري، په وجود کې اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فیشن د موږ په هیواد کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بیماری پیښیږي، اول د ډاکټر ته مراجعه نه کوي. که مراجعه کوي په ډیر د سه حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اعراض علائم کنټرول وي، نور د تداوی اصلي علت معلومي کنه. دوهم خبر دی ډاکټرانو همسته د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل، دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مریضۍ په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي، د هغو د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حده پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که ووایم عموما د مری او د میډي سرطانونه اکثره وخت د مونږه ډاکټر صاحبان یو مریض راځي هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي. هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او دی ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګ کې ورسره د مونږه د هیوادوالو بېوزلي او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته هغه عمده مشکلات وایي، عمده شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نلری، او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم راته رسیدګی نه کیږي، هغه هم هلته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دغه معایناتو توانایی نه لرم، دلته دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو، مریض د اراض و علایم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه هغه اراض علایم کچیرته درد لري، کچیرته د معدې سوزش لري، کچیرته مثلا بې اشتهایی لري، کچیرته کوم بل بیماری همدغسې، صرف هغه د اراض و علایم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه څو شیان مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بېوزلۍ خبره ده، مونږ بېوزلۍ وایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړ، آیا همدغه دي؟ په دې باب وروسته لتاسونه ځواب غواړو. ډاکټر صاحب، لتاسونه ځواب غواړم، دا وروسته درنه مطرح کوم، خو یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل صاحب، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو، تاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
درنه مېلمه ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشه
محمد ایوب پښتون يم، د جوزجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قایس صاحب، پښتون خبرونه ته خره غلاست، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي، مننه له تاسو نه. مهرباني وکړئ، سوال لری.
تشکر. اول خو دغه ډاکټر صاحبان سره تشکر کوم، چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده. دا هغه مرض دی چې علي سلام څورلو سه وشپور سرویس کاله مخکې اشاره ورته کړې و چې په اخیرو زمانو کې به داسې لا علاج مرضونه راځي چې امت یې تداوی نه شي کولی. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي، او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نه شي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نه شي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خدا خبره ده، بل خبره دا ده چې د افغانستان خلک غریب دي، لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه کچیری په سرطان اخته هم وي، دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي. نو چې سرطان یې پیشرفته سو، بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده، او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی، تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروځي، موږ ته متخصصین وروځي، او موږ متخصصین چې وروځل سو پس تر وروځل پس تر وروځل تاسو باید د دې ملت سره نو کې انصاف وکړي، لکه ډاکټر صاحبان هم باید نو کې انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده، دا ډاکټر صاحب تم پوښتنه دا ده، په وجود د دې چې د افغانستان خلک ډیر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما نه ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا، لکه تا چې پوښتنه باندې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی؟ یعنی پر څو نه ودی؟ یوه پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کیږي، یعنی تر څه وخته علاج کیږي، تر څه وخته څونه وخت پر سرطان کیږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه، قاری صاحب پښتون. یو بل اوریدونکو
بل ان کې ما راډیو نه سم اوریدل
مننه لتا سنا یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم زای خبري کوي مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده
سلامونه تکل صاحب محترمه
وعليكم السلام احمدی صاحب تاسو خبري کوي تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست مهرباني وکړئ
او روغ شوی تکل صاحب محترمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم وخت کو موږ ته چې په ګورګا افغانستان کې بدبختی دغه ده چې ناروغي دا بدبخت ناروغي وخت چې په دغه کلو کې لکه قاری صاحب چې ویل قاری صاحب ته سلام کوم چې تیام تکل صاحب موږ اوس ډاکټر صاحب نه دا یو سوال محترمه دغه زیاتره خلک چې موږ ته ګورو دغه نسوار مثلا یا شر سیګریټ دغه درې چیزونه نو دا چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلک د شیشونو د خلکو خراب کړی دي نو زیاتره موږ وینو چې دا د استفاده کوي نو په ټوله کې ما دا پښتنه مو چې ډاکټر صاحب نشي دا په ډېر مزره توامي کې کړ سره کوم یعنې موږ خو شک شوبه په کوو زیاتره خلک چې موږ وینو په ناروغي اخته شوی یا مثلا د معدې له خوا دا مرض ورته پخ شي یا ستونی کې نو دا دوه درې ورځې سلور ورځې مخکې وو تکل صاحب محترمه دې موږ دلته یو ګاونډی وو دغه یو مېرمن وه بیچاره بیا نو قاری صاحب کي هغه د اشاره وکړه بیا دا لاړه په لخمري ښار ته ډاکټرانو متخصصینو نو دې ډېر ته هغه وکړه دغه معنی زیاتې وکړه چا په استدامه کې سونه وکړه نو دا دې جوړې درلوده د شه جاور ورته وایم یو رقم نه دي چې د باز مېرمنو کې پیدا کیږي نو بیا دا ته ویلو چې دا سرطان او دغه د هغه د خدای مسلمان بیچاره چینه درلوده ډېر غریبو نو ډېر یې خوځه پیسې قرض واب کړلې بیا دا لاړه په لخمري ښار ته د کابل ته د مېرمن بوتله نو د شتیر څوک دا جاغور په استلا نو په ټول کې چې موږ ګورو نو کومه قرشي جوړي دي د سرطان لپاره یا د مثلا د غباز مهم مرزول لپاره نو هلته باید هغه نصاب او عدالت تقریبا هغه خلکو وختنی او پختنی دغه ته باید خاص توجه ولري په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل څه نشته لای نو غریبان شي دي زیاتره نو په دغه خلک دوی باید نصاب ولري تقریبا هغه درملنه چې کوي نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي چې موږ ته ګورو دوی هغه یو څه جوړي تقریبا لګونه ګټه اخلي نو ګټه خو
احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره دی ډاکټر صاحب احمدزای دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي او دا همغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی پرانستل شوی دی دلته دوی د سرطان د ناروغي د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي تاسو له یو ډیر مناسب میلم سره مخامخ یا سره پښتنه چلري مخامخ له دوی نه وکوي
او مننه وو وسته مخې هغه ته اشاره وکړه نو اوس یې د مخه پښتنه بیا ما مخه پښتنه ده نو موږ دا وایو چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي نو هغه ناروغ وګوره چې ته تقریبا هغه بل مختلف شلې ته به تر معلومي جنرال ته شي ورځي نو زموږ مقصد هغه شاید ته کل ژبه سره وخت پورې چې خبر وایم ثواب او خرمه نو یو د څه هغه سره رفتار سره وشي ترې نه چې شای وخت دی خدای دې هغه مریض درو شي نو دا به د سپګر کې ډیر ښه کار وشي دوه غټي به شي یا مدې ته غټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي دما نظر دا د روح څخه استعمال سور زموږ کې لا وسو چې دا روح جوړ شوی دا نو موږ ډیر خوشاله سلو ته دی خپل دې خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام نو کوم دیل پاره چې نور دا کارمندان چې دی هغه چې دغه باندې یو غوږ کې تقریبا چې څه د خیر لاس ولري دا افغانستان حالات ته به تر مړ دي چې ناروغي زیاته ده او به ورته زیاته ده نو په دغه خپل ما نظر تاګل څه بختره
مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب سوالونه مو واوریدل دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لومړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه راستېج نه ما هدف اوسې په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه د موږ عموماً د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدې او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې که ووایم موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي مخکې ویل چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مونږ سرطانونه اکثریت د معدې مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ پر اړه باندې چې موږ پوښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوایو چې سرطان د مونږه عموما لسی پرنا چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې تلور سټیج ده لسی پرنا نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا پارک وي لسی پر سټیج نه بشرو کو لسی پر سټیج مطلب دا چې نور نس جنو ته خپور شوی نه ده په هم کوم نس کې سره مستوي په ما غره ځای کې ده چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سږو سرطان دی کده سینې کده معده دی په ټولو کې دی په مغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري. دوهمه اول سټیج ده دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپین کیږي چې دا کتله محدود وي دا هم یو ښه حالت ده او په خپله شکل باندې دې تداوی هم نسبتا اسانه ده. دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا دې ته هم یو خپله سټیج جوړ شو خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو تخپو شوی وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه لوی شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي. دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لیمپاوي غدي چې دي اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکي خلک په دې پوهیږي چې لیمپ نودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالو کړی وي. او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوي عضو نه بلې عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کم ده. دا یوازې د مونږ یو پلیټیو کیس ده دا یو خطرناک سټیج ده مونږ او د لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري او کومک دوی سره کېدای شي نور د مریض د مریضي د ښکېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته چې وشي.
دغه ستاسو له خبرو نه زده سه پوښ ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرز نور له علاج نه وزي په دریم کې تر اوسه په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته د سید د خبره
دقیق ان په دریم سټیج کې چې کله لیمپنودونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري. ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږه هغه ته کیموتراپي سرجري راډیوتراپي ته ضرورت وي هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي. ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکوو هغه په وایسته باندې دغه لیمپنودونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې په کوم ځای کې شروع شوی ده هغه ته راځي او کتله چې کومه ده هغه کوشنه کیږي. که چیرته د عملیات وړ وي مریض سرجري عملیات ته معرفي کیږي عملیاتیږي او که چیرته د راډیوتراپي یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته. نو دغه درې حالت هم د امکان وړ ده تر یو حده پورې خو دوهم حالت اول حالت او صفر حالت دغه دي کې چانس د انفکېدو ډېر زیات.
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته دی دوی په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی دی عامه پوهاوی کیږي خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطرې فکتورونو مخنیوي وشي. اما په هواي پروګرام ستا خو ولې په هغه اندازه چې موږ توقع لرو هو مرزيات نه ده، او په آینده کې ورته د عامه روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې موږ انشاءالله چې دې شي ته آمادګي لرو، او آمادګي مو نیولې ده چې هغه هوایي پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټول ولایتونو ولسوالیو ته برسو.
زمونږ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم په خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستي مې وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نسوارو پر اړه باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو له عمده لاملونو څخه نسوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده لاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټو، نسوارو، الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږ په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډیر اخته شوي دي او اخته دي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیاد شو، هغه دا ده چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معدې، د مرۍ، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو د سرطان یو ډول دی او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلې دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې پرښتې هم خطرناک نه دي او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي.
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده. بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ارلی سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویم مرحلې، دریم مرحلې ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې ووایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په تلسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میتاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه له یوې عضوې نه بلې عضوې ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري. خپل سټیج له اول نه دوهم ته، له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي، چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي. یوازې هغه سره موږ هغه د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو، نور څه کومک هغه سره نه کېږي. په لنډه کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي، او خپل سټیج لري باید په خپل وخت سره تداوي شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه وړاندې په خبرونه کې له تاسو ده هم پوښتم چې مونږ اوریدلې دي، غواړم تاسو نه پوښمه چې دا علمي ده د خبره کنه ده، او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول، د وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغې حجرې قطع کول، یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات، چې هغه حجره سرطانی شوی وي، سرطان نور وجود ته هم خپروي کنه؟ په دې باب وروسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سکل ستا ته سلام او میلم په شمول د ازادۍ رادیو ته اوریدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام همدرد صاحب، ستړی مشه، په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ.
مانده بس دلته خو راتاسو راډیو اورېدل کېږي نه کانه، نو زه به پکې دوغ نه ووایم. دغه مثلا ما کرو مریضي که نه ډېر ګرځومه، نو ډېرې وګرځوم مثلا دغه خبره شخصا دې.
همدرد صاحب، ستاسو غږ موږ ډېر ښه نه اورو. همدرد صاحب، ستاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ، شاید غږ مو ښه راشي. اوس تقریبا زه ستاسو په خبر نه پوهېږم، حتما به ډاکټر صاحب هم سم نه اوري. نو تاسو چې یوه ثانیه دوه درې ثانیې خبرې وکړئ، بیا به زه پوه شم چې کیفیت د غږ څنګه دی.
نو ما مثلا ما څه ویلې کنه، چې د افغانستان خلک خو ډېر پسمانده خلک دي کنه، غریب خلک دي، او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شفاخانه کنه، او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډېر کم خلک لري. مثلا ما داسې یو مثال وویل، مال ما کره یو مریض ده کنه، یې دمه تشخیصونه کوو، مثال دا پاک شي جی، آیا مثال سړی څنګه پوسی سي مثلا دغه مریض کېږی سي سرطانی کنه. نو دلته خو ډېر خلک تا سره مثلا من کره یو مریض ته کل صاحب، هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې، او یو ډاکټر مونږ ته نه ویلې، خپله یې مونږ هم دا پوهاوی نه درلود سدا به ټي بي کنه. نو هغه بیا سې خو د جیسو بیا علاقه د ټي بي مرض معلوم سو، سره له دې چې مونږ ډېرو غټو غټو کلینیکونو او ډاکټران سره
مونږ د سرطان په باب غږېږو. همدرد صاحب، ستاسو ناروغ سرطان و که ټي بي یا سل یا موږ نری رنځ چې ورته وایو؟
لا دا خو ټي بي و د مونږ کنه، او د سرطان خو ما داسې ویلې چې مثال خبرې مشهور علامې داسې سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده، که دا ډاکټر صاحب نه ما دغه پوښتنه په دغه باندې لو.
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شوه چې ټي بي یا توبرکلوز دی، یا موږ چې نری رنځ ورته وایو، دا بیا معلومه شوه چې سرطان نه و دا مریض، همداسې شوه؟
همداسې شوه.
او تاسو په پیل کې فکر کاوه چې تاسو لومړی فکر کاوه چې ښایي سرطان وي؟
نه، ما دلته فکر نه کاوه. اوس بل یو مریض ده کنه، چې د هغې موږ ډېر تشخیصونه وکړل کنه، لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې وکړه. نو مونږ وویل خو کېږي نه، ډېر زیات تقریبا تر یو لک افغانۍ پورې مونږ دلته مصرف هم کړلې، او هغه مریض خو کېږي نه کنه، ما ښه کېدو هغه یې نشته.
خو تاسو اوسئ را سره، تاسو اوسئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب له تاسو نه د دې ناروغ د مشخصاتو د علایمو عوارضو پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب غواړئ ترې وپوښتئ چې مریض یې کوم علایم لري؟
مهرباني، دا خو دا ملګری چې کومې خبرې کوي، مخکې د مریض یادونه وکړه چې دوامداره ټوخی لاره، مریض باید نظارت لاندې ونیول شي، ډاکټر ته مراجعه وشي، او د ډاکټر د مشورې مطابق که چېرته ډاکټر مشکوکېږي، هغه بیا د خپل مرده سنټر ته، مثلا که چېرته دا مریض باندې د مشکوک وي یا مشکوکېږي چې سرطان دا ابنورمال حجرات موجود دي، نو هغه ډاکټر مجبور ده چې دا ریفر کړي د سرطان شفاخانې ته. دوم مریض د وینې غوړ او د غږې داسې ګډوډ راتله چې د وینې غوړ لري د مریض څه وکړم ورسره، که د مریض عموما همدا شکایت راته ووایي چې دی څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات وي دته، نو بیا به له هغه نه وروسته زه ورته ووایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسي او چاته معرفي شي.
همدرد صاحب،
زه د دې شکر مرض ده کنه، شکر مرض دا د وینې غوړ او فشار کنه، لکه دا اوس شکر کنټرول مثلا سل یو نیم سلو ته راشي کنه، خو د مریض او دا ورسره نه کېږي کنه، هماغه کمزوري هماغه مثال دردونه پکې فشار، او هغه فشار هم ورسره کنټرول کنه، بس بیا بیرته بهتر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زه دا خصو بس بیا بهتر شي مریض بهتر شي اول خو پکې بیخی درد مثلا شکر کنټرول شي وای دغه پخته کې مې درد ده کنه پخته سي عکسونه و باسو مثال خبرې معاینات وکړو هیڅ هم نه زور مندلې نه ولیدلې نه مطلب وار گزارې چې نه خوړله کله وای دا ګردې مې خوږي کله ګردینه ډیر کله وای یو پخانه ټوله خوږي کنه دغه سي دغه علائم دي دغه مرزونه ول که شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص نه دی خو دا کنټرول هم سي مریض نه کوي مطلب دا مغه د سي موږ تما ورته نه سي یاره موږ وې دا نو سي یا موږ نور څه
مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب وروسته ځواب درته وایي. ډاکټر صاحب زه داسې پوښولم چې همدرد صاحب له دې نه ډارېږي چې دا مریض یې سرطان ونه لري که څه هم علائم یې نور شیان دي، خو د دوی پوښتنو ته به وروسته ځواب ووایاست او زما پوښتنه مو هم هېره نه شي. یو بل اورېدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څوک له کوم ځای نه خبرې کوي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کړي خوږه ده.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبرې کوي.
سلام ډاکټر صاحب، سلام تاسو مې شنه اوریدونکو عبدالحاد تعلم د فلمن خلاصته.
مننه اتل صاحب، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري.
خدای تعالی دې خوشاله کړي. تکل صاحب محترم، اول خدای تعالی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض ختم کړي. خدای تعالی جل جلاله دې پرنام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې خپل مخلوقات ته دې مریضی ناخته کړي. تعالی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي. خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي، دا خاص وکړو.
آمین.
او بل تکل صاحب محترم، لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه، بدبختي دلته په افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته موږ د تداوی څلور مثلا ماشينالات نه لرو چې د مریضي تشخیص وسی. اته پر ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لرو. تکل صاحب محترم، تقریبا دا یو نیم میاشت مخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو تقریبا هغه عمر یې 30 سال د 10 سالو نو پاکستان یې واته بوتي چې مشکل درلود. دلته ما نه تنه وکړل، بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حالت په مو کې او کشنه کې دانی دي نو هغه خو ډېر پرمختللې ملتي. تکل صاحب محترم، تاسو به ښه معلومات چې په تشخیص په دغه کې ډېر ماشینالات لري، مثلا ماشینري لري، نو دا هم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات وکړي. عملیات وروسته مریض ډېر پیچلې شو، مثلا حواله په کولمو کې دا دانې دا ټول بدن پر سر ولا واخلي. نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریض تشخیص وکړي، مثلا دا شي ونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص، مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار پر اغلا پازاد کینو دا غوډه مریضی د تشخیص ماشینالا چې افغانستان ته راوړل شي. تکل صاحب محترم، زه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله د هغه مودې پورې چې مثلا دونه به هغه مرشي د ځات نه لکه دا دیوال چې وس مثلا په سدي وړاندې کوي. تکل صاحب محترم،
ډیر زیاته مننه. اتل صاحب هم دا مو پوښتنه ده. ډاکټر صاحب اوریده، ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وویل. تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ډاکټر صاحب احمدزی، نورې پوښتنې هم شته. زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنې را لګلي، هغه هم یو لوی لیست دی ما سره. خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفا ځواب ورکړئ.
مهرباني تاسو کوم پوښتنه چوا چې تاسو ولې دینو حجرات خو خطا کول
نه؟ اول خدای دې همدرد څه پوښتنه لا پاتې شو. وای څنګه سړی پوښي چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی، نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې، هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي؟
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړ او فشار د زینه دردونه، دغه شی پرندې په ناروغیو کې د شکر په ناروغیو کې په هغه ځای کې د سی او څه تر اوسه پورې نه دی لیدلی. عموما د شکر د سرطان په عام نه کې چې کوم دی، زه مجبور یم چې هغه ورته وایم. د سرطان عام نه کې به دلیل وزن کمېدل دي. دلیل معلوم نه یوه زندې انسان کمیږي، دوامدار دردونه، اوږدمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټې را پیدا کېدل، ستړیا او کمزوري، دغه عموما د سرطان نښې دي. عمومي
په ټولو ډولونو کې په ټولو سرطانونو کې هم دغه نښې دي؟
اکثریت ټولو اکثریت ډولونو کې عموما دغه نښې دي، او بیا په هر خاص سرطانونو کې بیا خاصې خاصې نښې موجودې وي، هغه په ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه بیا راڅرګندېږي. دغه ور پوښتنه چې کړې ده د شکر، غوړ او فشار او دغه سیزونه چې مریض لري، په شکر او فشار کې مونږ یو درې عمده اختلاطات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي، چې د بدن لرې برخې اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کېږي، هغه اعصاب کمزوري کېږي. دوهم نیوروپاتي ده چې په دماغو کې رامنځته کېږي، او بل نیوروپاتي ده چې په ګردو کې رامنځته کېږي. امکان لري دې مریض د شکر وخت ډیر شوی وي، یو نیوروپاتي ورکړی وي. د ورور ته مشوره ده چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره پیو کی. دوهم چې د ویل چې د کله وایي چې پښتې مې درد کوي او کله وایي چې پښه مې درد کوي، دا هم یو عصبي دردونه دي. کولای شي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي. نو دای چې دغه هر لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ډول نه کېدل چې یو څنډه دې کېږي، کوشش دې وسی چې یو ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي، او که هغه چیرته په دې شي باندې مشکوک شي او شکې پیدا کړي ورته مزید نور معاینات کېږي، او د معاینات نه وروسته د ډاکټر مجبور ده چې موږ ته تخصص سرطان ملي تخصص مخانه ته معرفي کړي.
من او د اتل سه پښتنه دا و چې کوم مریضو د دوی دوست یا عزیز وو، هغه تللی و پاکستان ته، اولته عملیات کړی وو، او له عملیات نه وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خپره شوې وه.
مخکې وویل چې ملګري وویل چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوې وي، واقعاً دغه غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي. مونږ د عموماً د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مونږ خو یو عموماً په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه یو مجهز سنټر ته مراجعه نه شي کوي، ډاکټر صاحبان ته که چېرته مراجعه وکړي، یو جراحي ډاکټر ته هغه چوګوري، یو غوټه موجوده ده، یو کتله موجوده ده، هغه کتله مخکې له دې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي، له دې مخکې عملیات شي، له عملیات وروسته د دغه معاینه ترسره کېږي. ځینې وخت مونږ دغه شیانو سره ډېر مخکې کېږو، مونږ کیموتراپي او جمع سره سرجري لرو. دا یو تراوی ده، یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی، یعنی شواوی لرو، او داسې هم تداوی نه هم سړي موږ چې کیموتراپی جمع رادیوتراپی. اکثره مریضان عزیز دلته مراجعه کوي، مریض ته عملیات شوی وي، هغه کتلل دي شوی وي، ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجنګ یا د دې ایکسری یا سټی سکین واخیستي، مریضي یا لیمف نودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کړی وي، لیمف نود لري چې د لیمف نودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید د تا نیو ایجوینټ کیموتراپی په نوم باندې د تا کیموتراپی کوو، له هغه نه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لیمف نودونه کې چې دا ټول څه وي دا یو ځای تر هغه لیدا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی. کچیرته دا مریض عملیات ته آماده شوی، موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو، دغه سی موږ نیو ایجوینټ کیموتراپی دغه رژیم مرتور کړی وو، او مریض وس په دې حالت کې ده. تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړئ چې عملیات وشي او کوم شي، بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ټی ټی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي، هم د جراحي ډاکټر وي، هم پیتالوجي ډاکټر وي، هم رادیولوژي ډاکټر وي، ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده، ایا دا مریض طبيعي کیموتراپی وشي، ایا دا مریض رادیوتراپی وشي. نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کړي، یو ځای ته شي، او له هغه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو. بیا عملیات شي خو تاسو باندې په ځینو ځایونو کې د سیوی چې لاول عملیات شوی وي او مریض به مطلع نه وروسته مریض کیږي.
کور موادان او که دازما پختنه ته هم لند زواب را کهی چه ده خبره چه سرطان باید عملیات نشی او که ده عملیات چاره د سرطانی حجرې ته ورورسېده هغه ټول وجود تخپریږي. دا یو افسانه ده، یو عامیانه نظر دی او که علمي ده؟
نه، کته نه داسې نه ده. د عملیات چاړو که ورسېږي او که ونه رسېږي، مونږ ځینې داسې عملیاتونه لرو داسې سرطانونه لرو چې هغه عملیاتېږي او د هغه کوم حجرات چې دي هغه لرې کېږي. دا خبره دقیقه نه ده. سرطان یو داسې بیماري نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپله په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن ته خپرېږي، نور عضو ته خپرېږي، نور انسجو ته خپرېږي، نور حجرو ته ځي، چې هغه یو د وینې سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د دې دولار نه خپرېږي. د چړې په واسطه باندې انتقال دا امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې داسې لنډې وایم، د پروګرام تر پایه پورې ډېر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب، که د دوی پوښتنو ته هم لنډ ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده، وایي چې سی ایم ایل کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وایي په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ایم ایل زه نه پیژنم، تاسو مهرباني وکړئ ووایاست.
سی ایم ایل ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده، چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده، وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې هم وویلې اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي، عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې په سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده، هم نسوار لامل ده، هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه اچ فایلوري چې مونږ ورته وایي، دغه هم د معدې عمده لامل کېدلی شي چې دوامداره اچ فایلوري ولري، د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي. دا د معدې عمده
علائم وایي، دا چې تاسو یاد کړل علائم دي، کې
علائم عموما د وزن کمیدل، دغه عموما د معدې د علائمونه ده. د معدې درد، د معدې سوزش او ورسره بې اشتهایی، چې دا عموما د معدې په سرطانونو عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي، سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
ډولونه باندې خو ټول مخکې خبرې وکړې، د سږو سرطان، د سینې سرطان، سره د معدې او د پوستکي سرطانونه، د رحم او پروستاتو دا سرطانونه، د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هر عضو سرطان چې دا خطرناک ده. سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامداره تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامداره تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي. چې دا ملګری په دې باندې نه امید نه شي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریض ونی وي هغه ختم ده. نه، سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پوښتنه کړې، وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطرې فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحي غذا خوړل، د نسوار او سیګریټو الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډېر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه د سرطان له خطر کمول سره مرسته تاثر کولی شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند بیا هم پوښتنه کوي چې که چېرته سپین کراویات زیات شي، کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپل دا سپین کرویات دبليو بي سي چې مونږ ورته وایي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیل دا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیاګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه یې غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کېږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه صبرګل همت پښتنه کې د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا له خېټې نه به هدف امغه میده وی یا که تاسو د خېټې سرطان پیژنئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم دوه وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معایناتو لپاره د نور مریضۍ لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کېږي الټراساؤنډ یا تلویزیوني معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کېږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه نه وروسته مریض ریفر کېږي سرطان بخش ته او بیا له هغه نه یو هغه اخیس کېږي نمونه. عموما دردونه وزن کموالی او دردونه په دې معدې په شاو باندې عموما دغه درد د جګر د سرطان هم په معده کې محسوسېږي یا د دې هي طرف ته دردونه یا د هي طرف وږي شاته دردونه دا اکثر د جګر د سرطان دردونه دي.
عابد پښتين پښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخته بڼه کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیرې وستل کیږي وستل شي او له هغه نه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه راډیوتراپی یا شعاع ته ضرورت لرو شعاع ورکول کیږي او کچیرې ونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډېره د امکان وړ نه ده او مونږه دا د زیات راډیوتراپی ته ضرورت لري او په افغانستان کې راډیوتراپی موجوده نه ده او خطرناک ډولونه هم لري. خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه. ده کثیر د وستلو قابل وي امکان لري چې د راډیوتراپی نه وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض ښه شي او که د وستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر ضروري دي.
ډېر زیاته مننه د خبرونې تر پایا ډېر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب. ډېر زیاتې پوښتنې هم شته د محمد زوی په نامه رحمت الله ماموند انعت الله محمدی عبدالله قدوس دی و هم پوښتنې درلودې چې وخت د دې پاتې نه شو. فقط په پای کې زما خپله یو پوښتنه ده چې اوریدونکو هم دلته یو اوریدونکي هم پوښتنه کړې ده چې د سلیم او خبیث سرطان آیا شته؟ دې ته کلنډ ځواب وایست او د لمر لوړانګو ولې ځان وساتو؟ تاسو مخکې ویلې په داسې حال کې چې ډاکټران سپارښتنه کوي چې د لمر وړانګې واخلئ. دې ته ډېر لنډ ځواب دواړو پوښتنو ته لطفا ډاکټر صاحب.
مهرباني. سلیم او خبیث ځینې سلیم سرطان نشته. سلیم سرطان نه ده. سرطان هغه وخت دا چې کله خبیث وي. خبیث دا معنی چې هغه حجره نور برخو ته انتشار کوي د هغه خپریږي نور برخو ته. سلیمه کتله همیشه د عملیات په واسطه باندې وستل کیږي او نور برخو ته انتشار نه کوي. دا کوم خطر نه ده. سلیم سرطان نشو ورته ویلی او خبیث سرطان هغه سرطان چې کله خبیث وو هغه بیا سرطان ده. هغه نور برخو ته انتشار کوي او
یعنی هغه څلرم پړاو دی تقریبا
چې اکثر پښتانه کوي چې دا نر ده او خدای دا سرطانونه ټول دا هدف وي چې دا نور ځین تخپریږي او کنه سرطانونه ټول یو ځین بل ځای تخپریږي.
وخت مو
پاته
ډېره مننه ډاکټر صاحب. له تاسو نه ځینې پښتنې پاتې شولې. قدرمن اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمو د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدزی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او تداوی په ملي روغتون کې دنده لري. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده، او له هغو اوریدونکو ځانګړې مننه چې په دې خبرونه کې راغلل، سوالونه یې مطرح کړل او په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې ولیکلې.